دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ هولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه د چاشمبه پورز نا وخته د کابل د خار د ولسم نه هي مربوطي د سړی کوتل پښیمه کې واقع د صدیقیا په جامع جمعات کې د بم د چاودن لامل یوش کسان وژل شوی دی د کابل د پولیسو د ویان خالد زادران په وینا درې دشتنه لمنسکون کې په پرونی چاودن کې ټپيان شوی دی کڅ هم چې تر دې لامل د دغه چاودنې مسولیت چا په غاړه نه لغسته خو چارواکي په تیر وختونو کې د دې ډول وژونکو حمله پړه په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګې په غاړه اچولې و لبل خو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چنن د پنځشنبه پورز د زمري په وښتمه په دیاړه خبره کړې ده د دې حمله غندنه کړې ده د یونما په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي دي چې د تیرو څو اونیو په موده کې په دې ډول مرګانو چاودن کې له 250 نه زیات کسان وژل شوي دي چې د تیر کال په پرتله د یوې میاشتې په موده کې د تلفاتو په حساب دا تر ټولو مرګانه میاشت و یونما وايي په داسې حال کې چې امنیتي وضعیت خراب شوی ملګری ملتونه د طالبانو پر برحاله چارواکو باندې غا کوي چې په افغانستان کې دی د ټیرریزم د ټولو اشکالو د مخنیوي په غرض کانکریټ او کوټلي ګامونه واخلي او د ټولنې د کمزور افرادو د امنیت لپاره باید اضافي تدابیر ونیسي او هم باید د دې سبانې کوونکو چاودنو عاملین د عدالت منګولو ته ورسپاري زمونږ غږ د واشنگتن نوري طالبانو د پنځشنبه په ورځ د زمری په وښتمه په قندهار کې یو بل غټه ونده جوړ کړه د قندهار ولایتي چارواکو خبريالانو ته ویل چې د هیواد له بیلابیل ولایتونو درې زره استادو په نننې غونډه کې ګډون وکړ په کابل کې زمون خبريال وای چې د غونډې په محل ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شوی د غونډې د ځای شاوخوا سړکونه تړل شوی او عام خلک پرې لتاګ راتګ نه منع شوی د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د غونډ برخوالو ته په خپل وینا کې ویل چې اسلامي امارت لټول هوادونو سره خیاړی کوي خو د شلو کلونو وګد جنگ لامل د نړۍ د یو شمیر هوادونو سره با د اړیکو ادي کول دومره ژر ممکن نه دی د باختر خبری اژانس د ریپورت لمخې د غونډ په برخوالو کې قبایلی مشران او دینی عالمان شامل دي اژانس وای د پخوانی رژیم یو شمیر مامورانو هم په دا غونډه کې ګډون وکړ د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري د الجزیره تلویزیون د لویدیزو ډیپلوماټانو له قوله نن د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفرونو باندې د لګول شو بندیزونو د نرمولو په باب موافقه ته ونه رسیدل خبریال اماندا ریپورت ورکي خارج تا د طالبانو د ډیر لسو لړپړو مشرانو د سفر کولو موقتی اجازه نامه سبا د جمعې پورې سپای ته رسیدي ویل کیږي چې روسیا او چین د نوی ورځو لپاره د دې اجازه نامې د مودې د غزولو وړاندیز کړو خو برېټانیا فرانسې البانی او آیرلند مخالفت وکړو لبل خوا چین او روسي په ګډه د متحده ایالاتو د حکومت هغه وړاندیز رد کړ چې طالبانو د حکومت شپږو لړپړو مامورانو ته دی ایوازي د قطر د پایتخت د وه پوري د سفر کولو اجازه ورکړل شي د بشري حقوقو د څار د مؤسسي لړپړي سیډونکې هي دربار نن د پنځشنبه پوره د ټوټل په پاڼه لیکلې دي په داسې حال کې چې طالبان به دومره ژر د جنو خنزي بیرته خلاص نکي نړیواله ټولنه دی د انتظار کولو پر ځای په متبادلو عجل اقداماتو غور وکړي چې په دې جمله کې د طالبانو د حکومت پر مشرانو باندې د بندیزونو په لګولو باندې غور کول هم باید شامل دي دا واشنگتن دی متحده ایالات او اروپای اتحاد د ایران هغه وړاندیز مطالعه کوي چې د اروپای اتحاد د مامورانو په وینا د 2015 میلادي کال د اټومي توافقنامې درجوندې کول لپاره وروستي وړاندیز دی په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريالا سندسین وای تر 1400 میاشتو راهیسې په دې اړه د متحده ایالاتو د حکومت او د ایران ترمنځ په وقفای توګه غیر مستقیم مذاکرات هم جاری دي د چهارشنبه په ورځ د یوکرين د خارکیف په خار باندې د روسي ځواکونو د توغندو په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپيان شوي دي د یوکران جمهور رئیس اولودومایر زیلنسکی د دغه مرګانی برید غندنه کړې ده. نوموړي د ټلګرام له لارې په خپل پیغام کې چې نن د پنځشنبې په ورځ خپور کړی لیکلي دي چې موږ به روسیا ونه بخو او غچ به ورنه اخلو. توغندي د اوسېدانې په اپارتمانونو باندې لګېدلې دي. اسرائیلو او جرمني دواړو د فلسطین د مشر محمود عباس د هغو څرګندونو غندنه وکړله چې د اسرائیلي عسکرو په لاس د فلسطینیانو وژل د نازي آلمان د پوځ لخوا د یهودو د ډلیزو وژنو یا هولوکاست سره تشبیه کړو. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړ چې محمود عباس دا تبصره د جرمني د صدر اعظم اولاف شول سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وکړه او اسرائیلي عسکري په ډلیز توګه د فلسطینیانو په وژلو باندې تورن کړل. محمود عباس ویل چې موږ صرف سوله غواړو، له اسرائیل نه بل کومه توقع نه لرو. د الجزیره تلویزیون رپورټ ورکړ چې تایوان د چین د پوځ د هوایی او سمندري تمرینات نه وروسته د لومړي ځل لپاره خپله یوه پرمختللي الوتکه راښکاره کړه. د تایوان د هوایی پوځ اف 14 وی ډوله دا پرمختللي جټ الوتکه چې په خپل په تایوان کې جوړه شوې ده په امریکایي ساخت هارپون ډوله توغندو باندې مصالحه ده او کولی شي چې د جنگ په وخت د دښمن په خاوره کې دننه د شپې لخوا هم اکتشافي پروازونه وکړي. د امریکا د پخواني جمهور ډونالډ ټرمپ مدافع وکیل او د نیویارک پخوانی ښاروال روډولف جولیانی پرون د چهارشنبه په ورځ د جورجا د ایالت په یوې محکمې کې د څو ساعتونو پورې د هغه ستر منصفه حیات د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل چې د 2000 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له ناکامۍ نه وروسته په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د ټرمپ په هلو ځلو کې مرسته کړې وه. د یو پی آی نیوز د رپورټ لمخې جولیانی زیار استلې چې په محکمه کې شخصا له حاضرینا ځان مستثنا کی، خو د وی فدرالي محکمې قاضي ورته د سه شنبه په ورځ حکم کړو چې حتمان باید په محکمه کې حاضر شي. او مکسیکو د تنجوا ښار د مخدره موادو د قاچاقبرانو او سوداګرو ترمنځ د وسلوالو نښتو او ژورنالیستانو د وژلو په اعتبار د نړۍ تر ټولو خطرناک ښار ګڼل کیږي. عام اوسیدونکو د موجوده وضعیت د بدلولو لپاره ژورنالیستانو ته د مرستې خواست کړی دی. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وایي چې په تیر یو کال کې افغانستان کې طبي پیښو زرګونو خلکو ته مرګ شوب لاړه ولیده. دغه وزارت لخوا د شمیرو له مخې یوازې په تیر اونۍ کې 180 تنه په مختلفو ولایتونو کې په سیلابونو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د شپېرو پر اساس افغانستان کې په تیر یو کال کې پر زلزلو او سیلابونو او نورو طبي پیښو کې 1511 تنه مړه شوي او له 3200 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس مولوي سلیم حقانی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې دغه وزارت له لارې مصیبت ځپلو کورنیو سره د هر وژل شوي کورنۍ سره 3000 افغان او د ټاپېرو کورنۍ سره حبدک د برسي شوی
1901 یو کورنۍ یی دې چې په کلی جوړت توګه تخریب شوی دی او شپه 1901 کورنۍ دی په سپوږی توګه تخریب شوی دی او 3400 حیوانات تلف شوی دی.
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د معلوماتو پر اساس په تیر یو کال کې دیګ دی و دې وزره جریبه زراعتي ځمکه او باغونه د سیلابونو له امله تخریب شوی او 7000 څاروي وژل شوی دی. دغه وزارت مرسیال مولوی شرفودی مسلم په دغه خبري کانفرنس که خبريالانو ته ویل چې په تیر یو کال کې دغه وزارت او نړیوالو مرستو د ادارو په ټول افغانستان کې 3.5 میلیونه کورنیو سره د دغه د خوراکي توکو مرستې کړې. په شپږ ولایتونو کې مرستې تاړو کسانو شکایت کړی چې طالبانو په بشري مرستې پلو پلویان ته ویش. خو مولوی مسلم دا ډول ادارې راځي کړې ویل چې مرستې د سروي وروسته خلکو ته ویشل کیږي.
د سروي لپاره ځانته ټیمونه لرو او د توزیع لپاره ځانته ټیمونه لرو. دا توزیع او سروي چې موږ کوم شفاف بولو موږ پدې کې الحمد الله هیڅ مشکل نه وینو او بیا د دې لپاره چې کوم سروي او توزیع کې د دې لپاره بیا ځانته ټیم لرو چې دا غو به تعقیب کوي.
افغانستان کې هر کال په سیلابونو کې خلکو د سر او مال زیات اوري، خو سکه کال د دور کلونو پرتله په دغه هیواد کې پسیلابلو کې تلفات او شمیر زیات وو. د طبيبي خسره د مبارزې د دولت وزارت د شمیر په اساس یوازې په تیرې وولې کې په یو شوي ولایتونو کې پسیلابلو کې یو سلاتی اتره بل شوي او د سو دور ټپیر شوي دي. یو دغه ولایتونو چې زیات تلفات پکې سیلابلو بل خلکو ټپیر شوي د پروان ولایت د شیلوارو او سیاګرد ولسوالۍ دي. د پروان ولایت د دغه ولسوالۍ دوه تل اوسیدونکو رهیب الله او عزت الله امریکا غږ اشاره اړوي ته ویل چې سیلابلو ورڅخه هر څه دسي
امیا غږ د نه خایمه اگزاده که جایش باشه که ما بریم اونجا یک سرپناه به خود جور کنیم.
عبدالبرو قدم گابیان با سه قدم سنگ منگش برده داده که زمین مونده.
در سیلابونو سربیرا سکل در افغانستان پا جنوب خطید و ولایتونو خوص و پکتیکا که در جنده بیشتی پروسیو که یوی سخت زلزلی هم در دغو ولایتونو در سلور و لسوالی و سیدون گوتا در سر و مال زیانون علاولی دی. در ملگروم یتونو در راپور پاساس زلزله که لزور و زیاد کسام لشیوی او لدری زور و نور زیاد تپین شیوی. هم داشت پا دغو ولایتونو که در زلزلی لامالا لسلور و زور و پیزیس و سخ زیاد کرونا یوی جان شیوی او یه هم پنیزمی دول تخریب شوی دی. د طبيبي خسره د مبارزه د دولت وزارت مرستیال وای شي د ملګرو ملتونو د ماجونو جالي کمشنری یو انیشتیر په ګډون یو شپېر نړیوالو خیریه موسسو ژمنه کړې چې مصیبت ځپلو کورنیو سره د کورونو په بیا ودانولو کې به مرسته وکړي.
د دوه سوه میلیونو په ارزښت باندې 2000 کورونه جوړول چې زر کوره په ګیان ولسوالۍ کې د پکتیکا مربوط او زر کوره په برم ولسوالۍ کې دا د دوی کما پروگرام د چزمور سره امضا کړی دی او ترتیب سره جوړ کړی دی چې د رجمیت خبر زر کوره دوی افتتاح کیږي.
حبداشت مولی مسلمی ویل چې د پکتیکا ولایت د ګاز په ولسوالۍ کې په دوه سیمو کې دولتي ځمکې تشخیص کړي چې په یوه سیمه کې به زلزله ځپلو لپاره کورونه جوړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د دیارلسو طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت غزولو پر سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو شمیر غړو ترمنځ ناندرۍ پیل شوې دي. پر دیارلسو طالب چارواکو د سفر بندیز معافیت د روان میلادي کال د اګست میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسیږي. د امنیت شورا غړو روسي او چین وړاندیز کړی چې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت دی د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د امنیت شورا نور غړو برتانی، فرانسې، البانی او ایرلند مخالفت کړی دی.
په ملګرو ملتونو کې ځینې ډیپلوماټانو رسنیو ته ویلي روسي او چین وړاندیز کړی چې د دیارلس طالب چارواکو پر سفر بندیز معافیت دی د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور غړو بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د دې ترڅنګ متحده ایالاتو غوښتي وو چې یوازې شپږو طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې دوه ته سفر وکړي چې له دې وړاندې سره چین او روسي مخالفت کړی دی. د دیرس طالب چارواکو پر سفر بندیز معافیت د اگست پر شلمه نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان لپاره په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتزل امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې طالبان نړیوال مشروعیت او د کنګل شوو پیسو خوشی کول غواړي.
هغوی غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي، کنګل شوي پیسې خوشی شي او بندیزونه ترې لرې شي. موږ ورته وایو چې سمه ده، دا کار به وکړو، خو تاسو اړ یاست چې مشخص معیارونه باید پوره کړئ او تر هغې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي مو پرانیستي نه وي، د میرمنو د حقونو، ژورنالیستانو د حقونو او د خلکو د نظر ورکولو حقونه تضمین نه کړئ، دا به ډېره ستونزمنه وي چې دا غوښتنې مو ومنل شي.
د بشری حقوقو او لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزو تړلو دوام لکبله د بشری حقوقو په څار سازمان کې د میرمن د حقوقو مسؤل هیدربار امریکا غټول د ملګرو ملتونو امنیت شورا دی نه وزدا چې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت لمنځه یوسي، بلکې د نورو طالبانو پر سفر د هم بندیز ولګوي.
موږ د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا غږ کوو چې د طالب مشرانو لپاره د ډول ټول معافیت پای ته ورسوي. موږ غواړو چې د امنیت شورا په هغه لیست کې چې د سفر بندیزونه پر لګول سوي دي نور طالب مشران هم پکې شامل کړي او نور اقدامات هم په وړاندې ترسره کړي. موږ داسې فکر کوو تر هغه چې طالبان د میرمنو او نجونو پر حقونو تیری کوي او ترې سرغړونه کوي په آزاد توګه د هغوی پر ګرځېدو بندیز لګوي. له طالبانو د هم د ازادي واخستل سي او ورته اجازه ورنکړل سي چې هر ځای غواړي سفر وکړي. د دوی پر ګرځېدو د هم بندیز ولګول سي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د غځولو یا پای ته رسولو لپاره غونډه وکړي.
در اجلاس 21 آگست ملل متحد امکان داره که سفر طالبان تنها به چین، به روسیه، شاید به قطر از این به بعد امکان پذیر باشه و به دیگه کشورها شاید نه.
وقت طالبان رسیدو یو کال پوره شو خو له هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نندی پیژندلی. نړیوال د طالبانو په واکمنۍ کې بشری وضعیت او د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمن کړی دی. د بشری حقوقو څار سازمان د نجونو د ښوونځیو تړلو پر دوام اندېښنه خودلی وای طالبان د پرانستو اراده نه لري.
انعطاف پذیر نبودن طالبا برای تغییر و برای ازی که بخواین حقوق به حقوق اساسی و اولی مردم افغانستان احترام بگذارن وضعیت بسیار سخت میکنه. برای که من فکر میکنم رسمیت شناختن شاید یک قدم خیلی دور برای طالبا باشه. وضعیت را حتی برای شورای جامعه جهانی برای ازی که هر گونه همکاری با طالبا داشته باشن سخت میکنه.
د طالبانو په مشان د سفر بندیز لګولو او نړیوال مشت مسلې په داسې وخت کې یادېږي چې طالبان د پنځمې په ورځ په کندهار کې د ستري ولسی غونډې په نامه یو غونډه رابللې ده چې پکې پر اقتصادي، سیاسي، کورنی مشروعیت او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. وحید فیضی، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لا لري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 4598 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د اروپا د پارلمان یو غړی وایي چې د دوه تړون له اوله یو لویه تیروتنه وه. هانه نیومن زموږ له همکار احمد شکیب دو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې طالبانو خپل ژمنې سل په سلو کې عملي کړي نه دي. میرمن نیومن وایي چې طالبان ولسی مشروعیت نه لري، نو نړیواله ټولنه څنګه کولی شي چې دغه ډله په رسمیت وپیژني؟ د مرکې په سر کې میرمن نیومن د افغانستان د روان وضعیت په اړه تبصره کوي.
Things are not going very well.
له بده مرغه حالات ښه نه دي. موږ دواړه پوهیږو چې افغانستان د طالبانو له حاکمیت نه مخکې هم یو عالي هیواد نه و او ګڼې ستونزې لرلې. رښتیا دا ده چې اوس په ټولو اړخونو کې حالات نور هم خراب شوي، په خاص ډول د نجونو او میرمنو د حقونو په برخه کې. موږ وینو ښځې کار نه کوي او نجونې ښوونځیو ته نه ځي. حتی پوهنتونونو ته د نجونو تګ ستونزمن دی. پراخه لوږه هم شته. د اونباس اقتصادي وضعیت او بې وزلي ده. ما په دې وروستیو کې په یوې مطالعې کې لیدلی چې د زیږون پر وخت نقصانات او د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. حالات نور هم په خرابېدو دي. طالبان ویاړ کوي چې تر یوه حده یې امنیتي حالت ښه کړی. دا سمه ده چې بهرنیان کابل او حتی ولایتونو کې ګرځېدلی شي، خو دا هم ده چې وضعیت نور هم سختیږي او شمه روان دی. نو زه ډېره اندېښمنه یم او دا نشم ویل چې طالبانو ښه عمل کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، امریکا په وروستیو کې په کابل کې دننه پر یو ادرس برید وکړ او د القاعده رهبر یې وواژه. تاسو له القاعده او نورو ترهګر ډلو سره د طالبانو اړیکې څنګه ارزوئ؟
طالبانو شمنه کړی وه او دا د امریکایي پوځیانو د وتلو په باسونو کې یو اساسي شمنه وه چې طالبان به له افراطي اسلامي ډلو سره اړیکې شلي او دا چې افغانستان و د القاعده په شمول د ترهګرو ډلو په نازه نه وي. اوس موږ ولیدل چې د القاعده رهبر په غرونو کې نه بلکې په کابل کې اوسېده. دلته داسې یو کس اوسېده چې د یوې لویې افراطي اسلامي ډلې رهبري کوله. کوم معلومات چې موږ لرو، د طالبانو یو مهم غړي د تپانا ورکړی وه. فکر کوم چې په دې برخه کې طالبانو خپل ژمنې پوره کړې نه دي.
یو کال په تیریدو سره نجونو ته خونځي ته د تک اجازه نشته، خو تاسو پوهیږئ چې ستاسو استازي په منظم ډول په کابل او دوحه کې له طالبانو سره ګوري. فکر نه کوي چې د ژمنو د عملي کولو په برخه کې د طالبانو د هڅولو په کار کې تاسو پاتې راغلي یاست؟
ظاهراً موږ د ژمنو د عملي کولو په برخه کې د طالبانو په هڅولو کې پاتې راغلي یو، ځکه چې طالبانو عمل نه دی کړی. اما موږ ډیره هڅه وکړه. چارواکي له طالبانو سره مجلس کوي، ځکه چې دوی سرپرست حاکمان دي او موږ باید ورسره خبرې وکړو.
طالبان وایي چې امریکا د دوحې د تړون پر ژمنو عمل نه کوي. امریکا طالبان ملامت ګڼي. آیا د دوحې تړون اوس هم معتبر ګڼل کیدای شي؟
زه هیڅ کله ډاډه نه وم چې د دوحې تړون دی یو سم سند او آیا مذاکره کوونکي سم کسانو، ځکه نو دا له اوله یوه ناکامي وه. اوس موږ په دې بحث کولی شو چې کوم اړخ په ژمنو عمل کوي یا نه کوي، خو تېروتنه دا وه چې د ډلې سره د دغه ډول سند په اړه مذاکره وشوه. کله چې د ښځو او نجونو د حقونو مسله، نو نه، طالبان په خپلو ژمنو عمل نه کوي. موږ یو لنډ وخت فکر کوو چې دوی به د ترهګرۍ په وخت کې خپلې ژمنې عملي کړي، خو د القاعدې د رهبر وژل کېدل وښودله چې په دې برخه کې هم ژمنې پوره کړي نه دي. همدارنګه د امریکا دریځ هم کله کله سخت دی. په خاص ډول افغانستان ته د پیسو انتقالول ستونزمن کړي دي چې په سیمه ایزو سازمانونو او بشري مرستو اخیست کړي. که تاسو غواړئ چې د دواړو خواو ترمنځ بالانس په پام کې ونیسم، نو طالبانو سل په سلو کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا په حق لا بیا زه محدوده او سالمه نیوکه لرم.
طالبان نړیوال مشروعیت غواړي. که په دې ډول روان وو، سی فکر کوي چې دوی په نږدې راتلونکي کې مشروعیت وګټي؟
زه به دا نه وایم. که دوی یو، دوه یا درې شیان در سره کړل، نو په رسمیت به وپیژندل شي. اوس دوی اساسا هر هغه څه ردوي چې موږ ته مهم دي. هغه څه چې موږ فکر کوو د یو ښه او مشروع حکومت لپاره ښه دي او د مشروعیت وړ ګرځي. طالبان د پښتون قوم د 3% برخې نمایندګي کوي چې د افغانستان له قومونو نه یو قوم دی. تر هغو چې دوی د افغانستان ټول خلک ونه مني، ښځې او نارینه بیلابیل قومونه او هر هغه څوک چې په دغه هیواد کې ژوند کوي او د افغانستان د راتلونکي په اړه نظر لري، نو څنګه موږ کولی شو چې دوی په رسمیت وپیژنو؟ کله چې وینو دوی خپل خلک په رسمیت نه پیژني.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د جنوبي کوریا ولسمشر وایي چې په سیمه کې د راپېښو خطرونو د مخنیوي لپاره هغوی د جاپان سره ښې اړیکې غواړي. جاپان د جنوبي کوریا د ولسمشر د دغه وړاندیز هرکلی کړی دی، خو داسې ښکاري چې د تاریخي بې باورۍ له کبله دا یو څه مشکل کاری. هنری رجول د توکیو نه رپورټ رالیږلی چې نظرانه یوسفزی درته اوري.
جاپان د واکمنۍ نه د خپل هیواد د ازادۍ د وا او یوې کلیزې د لمانځلو په مهال او د دویمې نړیوالې جګړې پای په یاد د جنوبي کوریا ولسمشر د جاپان سره د خو اړیکو غوښتنه وکړه.
یې شیګې شیمینه چایرو ویوپانن توجونه ماسو همکه شیمورابچونا.
نن جاپان زمونږ ملګری دی، ځکه چې موږ د ګډو کوهونو سره مخ یو چې د نړیوالو ادباو خپلواکۍ ته خطر پیښ کړی دی. کله چې د کوریا او جاپان اړیکې د یو ګډ راتلونکي په لور روان شي او د ګډو نړیوالو ارزښتونو په اساس چې زموږ اهداف او د وخت سره سم وي، نو دا به زموږ تاریخي مسلې هم حل کړي.
دا تاریخي مسلې د اوږدې مودې راهیسې د سیول او ټوکیو ترمنځ په اړیکو باندې بد اغیز لري. دواړه هیوادونه د جاپان په سمندر کې د ټاپوګانو د ملکیت په سر لانجه لري. جنوبي کوریا د استعماري واکمنۍ په مهال د خپل چلند لپاره د جاپان نه لویه کفاره غواړي چې د جبري جنسي غلامانو کارول پکې شامل وو. د دویمې نړیوال جنگ په مهال دغه ته د آرام ورکوونکو میرمنو نوم ورکېدا. د جاپان لومړی وزیر په 1950 کال کې د خپل هیواد د تسلیمېدو د کلیسې په مناسبت په وینا کې وویل چې هغه به د جاپان د اساسي قانون ژمنه وساتي چې په خپل ملک بیا به د جنگ وحشتونه تکرار نه کړي.
په داسې نړۍ کې چې شخړې لا هم نه دي ختمې شوي، جاپان به د فعالې سولې د بیرغ لاندې د نړۍ د مختلفو ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي.
د متحده ایالاتو د ځواکونو ترڅنګ چې دلته نظامی تمرینات ترسره کړی دي جاپان او جنوبی کوریا د دې میاشتې په پیل کې په هوایی کې د توغندیو دفاعي تمرینونو کې برخه واخیسته. د جاپان د دفاعي چارو کارپو میاک وایي چې دا یو موقتی ګام دی.
دری اړخیزه همکاري د جاپان او د جنوبی کوریا لپاره تر هغه پورې لوی ستونزه نه ده چې امریکایان حل دوي، مګر کله چې د دوه اړخیزو اړیکو خبره راځي د جنوبی کوریا او جاپان ترمنځ هر ډول دوه اړخیز فعالیتونه شاید دا به د جنوبی کوریا لپاره د کورنیو سیاسي ستونزو لامل شي.
کارپوهان په دې نظر دي چې د ګډو غواخونو سره سره به د جنوبی کوریا او جاپان لپاره دا مشکل وي چې د لسیزو بے باورۍ د منځه یوسي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د خیبر پختونخوا په ایالت کې د رواني ناروغیو ډاکټران او د دغو ناروغیو سره تړاو لرونکي ادارې په دغه ایالت کې د افغانانو ترمنځ د رواني ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله ارچوال نه اورئ.
ډاکټران وایي چې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو ترمنځ نه یوازې د رواني ناروغیو هر ډول ناروغان موجود دي، بلکه په دې ورشتویو کې دغه ډول ناروغانو شمیر هم لوړ شوی. یاد ناروغان وای چې کډوالۍ، کورنۍ ستونزو او بیوزلۍ پر رواني رنځ اخته کړي.
بس دا څه چې سترګو باندې پټه شولا خوب کې دا یو لاس یو خپمې چې په یوه غم نه رانه د سی هغه کې جلوزي او خلی نه چې روزي او دا ظلم دې شي زم کچا مو چې ونی و پړک به بیل شي او دا ته خبرې کوي یم دا خاون کوي اېدا په خبرو زه خپو یګم اېدا خبر باندې خزر کې بيدار ام کو غاغ ورته نشم کولای او بس تا غسی تکلیف دینو.
په دې ناروغانو کې ځنې داسې ناروغان هم شته چې په خپل دې ناروغي خوشوي خو اوس یو ځل بیا له دغه رنځ کړيږي.
دا وی را لرا کړو هغه د وخت ای صدا کالو شو کنه چې کوم یو بس د طالبانو را نه وته زه خراب شوم نو به ته سوجم کې هم داسې په یاسا په وګړه سم ګوټه په ګوټه بغردیدم تاسو په ملاس کې.
د خیبر پختونخوا د روغتیا ریاست چارواکي وای چې په افغانانو کې د رواني ناروغیو خفیف او زیات جدي عوارض ټول لیدل کیږي.
د دینه علاوه دي ته غوسه ډېره ورزي، زړه تنګي کېږي، زیات په یو کار کې په هیڅ قسم کار کې زړه نه لګېدل، ځان لا ګټ کې کېناستل. د دې علاوه چې کوم دې د دې په هغه کې په ژوند کې چې کوم دې دلچسپي ختم شي ودا د خودکشې خیالونه ولډې زیات راځي او که د خودکش په کده خودکشې خیالونه نه وي نو د دې علاوه هغه چې لکه موږ سوچ چې کوم دې هغه په یو ځای ولاړ نه وي.
ډاکټر میا افتخار حسین چې د رواني ناروغیو متخصص دی وای چې تشویشونه، ویره، د سر درد، ورختای، د زړه درزیدل، لګانی ګونې ځان ساتل او بې ځای اندېښنې د رواني ناروغیو نښې نښانی دي.
بل د ډیپریشن زی چې هغه لکه ورکشي دا به خوب ورکشي دا به لوګ ورکشي دا به دلچسپي د ژوند مزه ورکشي، مایوسی وی او به هیڅ وی، مایوسی وی او نا امیدی وی او بیا دومره حدا پوری چې هغه لکه د ویر د ژوند فضول دی، د ژوند بیکار دی، د مال ژوند نه پکار او خودکشي طرف ته هم زی. نو دا ډیپریشن دی کله مګ انزایټي او ډیپریشن مکسډ دواړه علامات پکې.
د خیبر پختونخوا د روغتیا ریاست چارواکي وای چې د دې سره سره چې د دوی سره په دې اړه کارش مېره نشته خو د افغانانو ترمنځ د رواني ناروغیو شمیر خورا لوړ دی.
تعالی خو زیات شي ذکر دی چې زمونږ د پروګرام چې کړه دا د 2020 نه مخکې چې کم دی دا صرف په پیښور بسیما کې د پیښور نه بهر نو چې کله 2020 کې کورونا راغله 19-20 کې نو دا پروګرام چې کوم دی دا یو سنټر نه لیس سنټر ته تقسیم شو. نو دا هغه وجنه چې کوم دی هغه په مختلف سیمو کې مختلف صوبو کې
په افغاني ټولنه کې رواني ناروغي یو شرم ګڼل کیږي. زیاتره هغه ناروغان چې په دغه ډول ناروغي اخته وي د ټولنیزو انګیرونو له امله ډاکټرانو ته مراجعه نه کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دیږي پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوریدل. تر بیا خدای مرشه.